Radio.
شنبې د سلواخي یولسم د جنوري تیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شئ. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار ملک مرخه. په دې خبري مجله کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شخېدلی او د موقت حکومت د وړاندیز په اړه یې خپل نظر څرګند کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکو. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د علي پور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه تنه وشل شوي. په فراه کې د افغان ځواکونو پر موټر چاودنه شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مال نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او وطنه نورې ټپیان دي. دا خبره د یاد وزارت ویان طارق آریان پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. شغلي آریان لیکلي د علي پور غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې 15 اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې لانجه په دې جوړه شوه چې د میدان وردګ امنیه قمانداني مشرتابه د لومړۍ او دویمې حصې ولسوالیو لپاره نوي امنیه قمانداران ټاکي، خو په علي پور پورې تړلي کسانو په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو د حضور په وړاندې خنډ جوړ کړی. د ښاغلي آریان په حواله په اعلامیه کې زیاته شوې چې پولیسو 18 غیر مسؤول وسلوال نیولي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. ښاغلي آریان ویلي یو لوړ پړی پلاوی له کابل میدان وردګ ولایت ته استول کیږي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خلکو یو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې چې له امله یې ځینې کسان مړه او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه مرژوبله او تاوتریخوالي ته لاس وهل د هر چا لخوا چې وي د منلو نه دي. افغان ځواکونو د کابل په 12 حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووژل او یو تن ټپي کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېره شپه په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې واسطه وویل دغو وسلوالو غوښتل پر پولیسو برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسېږي د پولیسو له لورې وویشتل شول. ښاغلی آریان زیاته کړه چې له دې کسانو څخه لاسي بمونه، تفنګچې او پاکستاني شناختي کارت ترلاسه شوي دي. په فراه ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په یوه موټر ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د فراه امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې ماښام 6 بجې د فراه د محبس یو مسؤول په موټر کې ځای پر ځای شوې ماین چاودنه وکړه چې پکې د پولیسو یو سرتیری ووژل شو. تېره اونۍ هم د فراه د ولسي پاسون د ځواکونو په یو موټر او تر هغه مخکې د استیناف څارنوالۍ د یوه کارکوونکي د کور مخته د ماین چاودنو تلفات اړولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژلنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره د پرل په قضیه کې د شکیلو تورنو کسانو د خوشي کولو په باب د پاکستان د ستري محکمې د حکم په تړاو د متحده ایالاتونو اندېښنې یادې کړې دي. تر دې مخکې د سند حکومت هم د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي عامل عمر احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سند حکومت څارنوال فیض شاه ویلي دي چې سترې محکمې ته د جنوري په 9 درخواست ورکړی دی. د وال ستریټ جرنال ورځپاڼې خبريال دانیال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې له تښتولو وروسته وژل شوی و. د پاکستان ستري محکمې درې کسیزې جرګې د جنوري پر 28 د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. په بریتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن د اقتصاد پوهنتون یا لندن سکول آف اکانومکس پخوانی زده کوونکی دی په 2002 کال کې د پرل د وژنې په تور ونیول شو. د ایران په چارو کې د امریکا نوي استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړې دي. رویټرز خبری آژانس پرون د دوو اروپایي ډیپلوماټانو په حواله دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو نوی اداري راب مالی د ایران په چارو کې د خپل نوی استازي په توګه ټاکلی. رویټرز آژانس لیکي ښاغلی راب مالی د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزارتونو د سیاسي ادارو له مشرانو سره په خبرو کې له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو په تړاو د هغوی لیدلوری ارزولی. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د جمهور رئیس بایدن اداره چمتو ده چې له ایران سره اټومي تړون ته ستنه شي په دې شرط چې ایران ته دغه تړون ټول شرایط عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن له ایران سره له هغه تړونه وویست چې په امریکا سربیره بریتانیا، چین، روسیه، فرانسې او جرمني په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ډونالډ ټرمپ دا تړون شرمونکی بللی و او له وتلو وروسته یې سمدستي پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دا تړون که څه هم ایران یې په ماتولو تورن دی، دا هیواد اړ باسي چې د یورانیمو له غنې کولو لاس واخلي او په بدل کې یې له ایران د بندیزونو د لرې کولو ژمنې شوې چې لومړی سر تر ډیره بندیزونه ترې لرې هم شول. د خبرونه په دوام، ولسمشر غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضور پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی. په دې خبرونه کې د موقت حکومت د وړاندیز په اړه هم د ښاغلي غنی څرګندونې لرو.
مونږ موقت حکومتونه درلودل. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده.
په خوست کې قومي مشرانو پر حکومت او طالبانو شخ وکړ چې سوله په کور دننه وکړي.
دا باندې سپینګری دي ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د بل هیواد منو.
په دې خبري مجله کې افغانستان سره د کورونا واکسین د مرستو په اړه هم اوریدل شي او د خبري مجلې په وروستیو کې د شوان رنگونه پروګرام لرو.
فلانه و داره زنانه سیمساری بخشونه دی در خرصه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر وایي ناټو لیواله ده چې په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي خو له امریکا پرته خپل ماموریت نشي مخته وړلی. محمد اشرف غنی دا خبره بیګا د ټولنیزو مطالعاتو یو امریکایي انسټیټیوټ اسپین ته په آنلاین غونډه کې وکړه. ناټو او جنوب خانیو لوړپوړو امریکایي پوځیانو اندېښنه ښودلې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل شي شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. په دې اړه صفی الله سنکسای راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمېر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل، د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چاراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل، مګر یو هم کار ونه
کړ.
هغه ټینګار وکړ چې دا د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او په جمهور جمهوریت معامله نشي کوله. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناک طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې دې ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیات کړی.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار موږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې تر څنګ چې د سلا مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم د راتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې د امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
د موقت حکومت په ارتباط مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې اورېدلې. اوس پر راشدیت چې جمهور رئیس غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضور پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی.
د افغانستان جمهور رئیس د اړتیا وړ امریکایي سرتیرو حضور د ناوړه حالتونو د مخنیوي لپاره اړین وباله. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضع، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. هغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ویبینار د یو ګډونوال پخوانی لوړ پوړي امریکایي جنرال ډیوډ پیټرس د اندېښنو په ځواب کې وویل:
That is necessary for the mission must be present.
هغه شمیر چې د ماموریت لپاره اړین دي باید حضور ولري. لکه چې ولسمشر ترامپ پریکړه کړې تر دې دمه پورې ناټو د یو پلر رول لوبولای دی، مګر تاسو پوهیږئ چې د متحده ایالاتونو له ځوان بخونکو پرته ناټو خپل ماموریت ته دوام نشي ورکولی. دا جمی خبره ده چې ما د استرالیا له صدر اعظم، د کاناډا له صدر اعظم، د ناروی له صدر اعظم مرکل او له ناټو سرمنشي سره خبرې کړې دي. ناټو دوام ته ډیره لیواله ده. دوی د امریکا متحده ایالاتونو د ماموریت پر مخ بیونکو ته اړتیا لري او دغو پر مخ بیونکو په اړه تاسو قضاوت واقعا د همغو سناریوګانو د مخنیوي لپاره خورا مهم دی.
همدا 15 ورځې مخکې امریکا اعلان کړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2,500 ته ورساو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ناټو، افغان چارواکي او یو شمیر پخواني امریکایي لوړ پوړي پوځیان اندېښمن کړي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرس یو له دې کسانو دی. هغه بیګا د اسپن انسټیټیوټ په ویبینار کې اندېښنه وښوده چې د امریکایي ځواکونو له اړتیا وړ کم حضور ښایي دومره ګران پریوزي چې په تر ټولو بد حالت کې افغان ځواکونه له ماتې او ځینې سیمې له سقوط سره مخ شي.
زه د یو پخواني سرتیری په توګه یوه ویره لرم چې د امریکایي ځواکونو شمیر له هغې اندازې هم نیمایي ته راکمول چې مخکې جنرال میلر اړین بللی و. ښایي کله چې له ژمي وروسته د جګړو موسم له سره پیلېږي د افغان ځواکونو د مرستې او توانمندۍ لپاره کافي نه وي. بیا ښایي په تر ټولو بده وضع کې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتې او د هیواد د ځینو مشخصو سیمو د سقوط لامل سي چې له امله به یې بالاخره د ډیپلوماټانو، د نا دولتي موسسو د کارکوونکو او نړیوالو سازمانونو د وتلو لامل سي.
جنرال پیټرس د 2012 کال جون تر 2012 جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. هغه وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تر ټولو لوړې کچې شاوخوا 100,000 ته رسیده. افغان ولسمشر اشرف غنی متقاعد جنرال ډیوډ پیټرس ته په خطاب کې وویل: ستاسو اندېښنې ځکه بې بنسټه نه دي چې تاسو اټکل نه کوئ، بلکې تاسو ارزونه کوئ او باید سړی تر ټولو بد حالت ته چمتو وي خو ښه حالت ته هیله من وي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره او دفاع وزارت له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د پراخو ارزونو او بیا کتنو ژمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربی وویل چې ولسمشر جو بایدن غواړي مسؤولانه توګه باندې جګړه پای ته ورسوي، خو دا پوښتنه چې تر مې پورې ټول پوځیان راایستل کیږي که څنګه، په دې اړه پریکړې په عقلاني او داسې بڼه کیږي چې د امریکا، افغان او ناټو متحدینو ګټې په پام کې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په خوست کې د یوې غونډې حال درکوو چې هلته قومي مشرانو له افغان دولت او طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې د هیواد دننه مخته یوسي. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
څو امریکایي ورځپاڼو او آنلاین خبرونو د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د پینټاګون د چارواکو په قول لیکنې خبرې کړې دي. پینټاګون ویلي په دې خاطر چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل ژمنه عملي کړې نه ده، نو دا مسأله تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له پوښتنې سره مخامخ وي. د امریکا او طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ویل شوی چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی، او د دې په وړاندې به امریکا د 6 کال تر مې میاشتې پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. امریکا خپل اکثر پوځیان د جنوري تر 15 پوري وېستل او اوس شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د افغانستان په خاوره کې پاتې دي. طالبانو د سپتمبر په 12 په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره خبري پیل کړې، خو په 2 میاشتو کې یوازې د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقه ته ورسېدل. له یوه ځنډه وروسته بیا خبرو ته کښېناستل، خو د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضري شي او د مرکزي پلاوي غړي یې بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو تللي دي. نیوز فید آنلاین خبرونې د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول لیکلي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو موافقه له طالبانو هم غواړي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کاندي. کربی ویلي چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، او ترڅو چې دوی د تروریزم د غندلو او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو نه کولو په اړه ژمنې عملي کړي نه وي، ډېره ګرانه ده چې د خبرو له لارې دي حل لارې وموندل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې نوی ولسمشر جو بایدن غواړي چې له طالبانو سره د سولې موافقه له سره وارزوي. ستراتیژیست چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ خبرونه ده هم تقریبا په همدې موضوع لیکنه لري. د خبرونې په پیل کې په افغانستان کې له بریتانیا نیولې تر پخواني شوروي او اوس د امریکا د حملو یادونه کړي، بیا یې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 موافقې ته اشاره کړې ده. د خبرونې پر اساس امریکا له طالبانو سره په موافقې کې د افغانستان ځکنیو شرایطو ته لږ پام وکړ. طالبان د امریکا د سولې شریکان کړل، خو پر دې ډلې شرط شي نشو چې اوربند ومني او لافان حکومت سره په صداقت خبري وکړي. بل خبردار چې امریکا په غلطه تصور کوي چې طالبان د افغانستان ډېر خاورې په کنټرول کې لري او دا ډله به ګوندي وکړي شي چې د نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو په یو غونډه کې له افغان دولت او طالبانو وغوښتل چې د سولې نوښتې په خپل لاس کې واخلي او د بهرنیو پر ځای دې په خپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی وویل یوازې په خپل افغانان کولی شي روانه جګړه په خپل کور دننه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادۍ کې ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډون والو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلمن ژوندي په خپلو خبرو کې وویل د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندې چې نه کوټه نه قطر نه نور هیوادونه کولی شي چې زموږ دغه بدمرغه جګړه د پښتنو بلخصوص د افغانانو لخوا لرې کړي. یوازینۍ د حل لار چې دی هغه زموږ ستاسو اتفاق اتحاد دی. نور به مونږ تاسو بهرنیو هیوادونو ته بیلابیلو تمینونو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په داخلي ستونزو او داخلي مشکلاتو کې دوی لاس ولري.
ویناوالو د جګړې کی لوري توران کل چې د افغانانو پر ځای په بهرانیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حکیم وری جنگی خیل د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د سورې په خاطر د روس، ایران او نور هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب دا غاښ کې په دولت نه غاښ کې و طالب بل څنګه منا روس کے ماں گرزا پو پاکستان کے ماں گرزا پو امریکہ کے ماں گرزا روس پو افغانستان کے پکتیا پٹھاگر ویتا کہنا دے خال کے تاکہ بل چیتا نہ کہنے پکتیا نہ بھی شروع کی ٹولا تو حکومتی نہ چرو بولی دی پکتیا نہ شروع شوی دی پکتیا نے بولی دی بلتا کڑی دی میرا نم ایک جان ہوئی پخیس کے نہ کا حکومت نشرف لاتی کو نہیں بنی کا طلب دلتا جان کو امی کی نرا نہ بولی.
قومی مشر قاضی احمد ببرکزی هم د لوی پکتیا او د خوز د قومونو نمونه واخیستل چې مشرانې کولی شي د جګړې ښکې لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله په تړیو کښې مخور سپین ګیرې لرم، په مندوزیو کښې مخور سپین ګیرې لرم، په زدرانو کښې شملور سپین ګیرې لرم، په منګلو کښې لرم، په زازیو کښې لرم، په سبریو کښې لرم. دا درانده سپین ګیرې دی ټول راټول شي او په مرکزي دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسومه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې تر 55 زره اوښتې دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د واکسین ورکړه پیل شوې ده او له افغانستان سره هم د کورونا واکسین د ورکړې ژمنې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی:
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان تر پروسس لاندې دي. له هغه وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې، نه تنها افغانستان سره بلکې دونو هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کېږي د 2018 کال تر شپږمې میاشتې پورې. له هغه وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې ده چې د 40% په اندازې سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2021 او 2022 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2022 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 55,008 تنو ته رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوي پیل یا نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د مودې د غځولو سند لاسلیک کړ. کرملین پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه تړون تمدید د ماسکو او واشنگتن په ستراتیژیکو اړیکو کې د روڼتیا او وړاندوینې وړتیا ممکنه وي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما د جنوري په 20مه د رایو په غوڅ اکثریت دا تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ او ورپسې مشانو جرګې هم دا پریکړه سمدستي تصویب کړه. د نیو سټارټ تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو او د پای نیټه یې د سش کال د فبروري 15مه نیټه ټاکل شوې وه. نیو سټارټ د واشنگتن او ماسکو ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي وروستی تړون دی چې د دواړو هیوادونو د اټومي سروکو شمیر تر 1550 پورې محدود ساتي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال نه غیر مسؤول وسلوال وشل شوي دي او وطنه نورې ټپیان شوي دي. دا خبره د دې وزارت ویان پرون په یوه اعلامیه کې وکړه او وایي ویل چې د علیپور غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې 15 اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. افغان ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووشل او یو تن یې ټپي کړ. په فرا ولایت کې پرون د افغان ځواکونو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وشل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبریال دانیال پیرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې وکړې. او د ایران په چارو کې د امریکا نویس استازي له یو شمېر اروپایي مشانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړې دي. رویټرز آژانس پرون د دوو اروپایي ډیپلوماتانو په حواله دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې راب مالی د ایران په چارو کې د خپل نوي استازي په توګه ټاکله. زموږ پرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي او په انټرنیټ کې زموږ پرونې په sajiradio.com کې اوریدلی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم محمد امید.
تاسو د سنگار توکو پلورنځی لرئ؟ څومره موده کیږي چې دا مو جوړ کړی دی او څه شیان پکې خرڅوي؟
تقریبا یو اته میاشتې کیږي چې موږ دا جوړ شوی دی، کاروبار کوو او د تفلانه او د زنانه سیمساری بخښونه دي دا خرڅوي.
دلته ډیر زیات شیان دي چې تاسو یې خرڅوي، د سنگار توکي دي، د ویښتانو توکي دي، یعنی ډیر دا دکان ډیر پکې ښکلی ښکاري. درته وایاس چې دا شیان تاسو له کوم ځای نه راوړی؟
مونږ اکثره شیان د لاور نه راوړو، ځکه هلته مونږ ته هغه کوي لږ ارزانه بیه تمامیږي ښه ده مونږ ته. خو بعضې شیان چې هغه جینه نسته د ترکیه او د چین نه راځي، بیا د کابل نه هغه خریداري کوو.
ستاسو به ډیری دا مشتریان ښځې که څنګه؟
اکثریت مشتریان زمونږ زنانه دي، ښځې دي.
دا راته وایاست چې یوه عادي ښځه کله تاسې ته راځي او د سینګار توکي درنه اخلي، داسې په اوسط ډول باندې به 2 روپۍ مصرفوي؟
معمولا ښځه خو څوک وایي څه جنجال لري، خو کورنۍ ټول جنجال لري. خو بعضې په اوسط توګه 2000-3000 دغه نن پورته تر 15-16000 مونږ نه سودا اخلي.
سنگار توکي تاسو نه اخلي؟
سنگار توکي اخلي، باز خپل ماشومان ته هم دا شان اخلي. سنگار توګه معمولا ډیر خزه استفاده کوي، تر 15-16000 دا ټیټه تر 2-3000 پي مونږ نه اخلي.
تا ته څه ډول مشتریان راځي؟ ډیره خاریان راځي که اطرافیان راځي؟
ولادت خو چونسه مارکیټ دسه لوکس جای دا معمولا دا شاری خلق دیر رازی دا اطراف خلق نه زکا چه دلتا من دا خلق چه من جایوی دا آقا جای دیر خواخی کسه پور تا قیمت همی هم دست جایو تا معمولا رازی
تا سه کلا چه یو لوستی او خاری خزت استراشی او کلا چه یو اطرافی خزت استراشی ریختی براتوایی چه خوشحالی گی کمی تا یعنی دا کمی ندیر زیاده گتا اخلی
والا گتا خود شاری نخلو زکا چه آقای پیساداران وی
تا سه خبلا دا سنگار تو کنه استفاده کوی؟
لگ لگ مثلا اطریات نستفاده گو تاف نو دا جیل دا ویخته لخاطره استفاده که و نور خو خزینه لخاطره دی
دیر زیاده منن
تاسونم منن ایو جا